دا مشال اډیو دا محل په پیښور کې د ګرمي دولس په کابل کې یولسې بجې دي. په دې خبري غړې کې مو ز ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کو. په روانه خبري سات کې مو د قبایلو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول تازه خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان حکومت د اقتصادي حالت سمول لپاره د غیر ضروري او قیمتي شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د یو احتجاج له لارې له حکومت غوښتل چې په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. او اوکرایني ولسمشر ویلي دي چې روسي ځواکونه د هیواد دونباس سیمه د په وینا په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. بشپړ خبرونه د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په مخه د گاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې ده. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب پرون ماخام په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل، په دې کې د ځنو برقي سامانونو او والاتو شخصي وسلو سنگارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون اته ډیر شیان شامل دي. نوموړي ویل د دې اقدام مخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنۍ وسارو د زیرمو د خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب داوا وکړه چې د کار په نتیجه کې به پاکستان وکولای شي چې د یو کال په موده کې د شپږ ارب ډالرو زیرمې ولري. په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د روپۍ ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې د بهرنیو اسعارو له کمښت او یو لړ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې هغه هیواد په 2019 زیږیز کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو ته اړ شو. په عین حال کې پاکستاني چارواکو روانه اونۍ په قطر کې له IMF سره د نوي پور پر شرطونو خبرو ته دوام ورکړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی چې سمدستي دې په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جاني خېلو کې تر هدفي حملې او په بکه خېلو کې تر چاودنې وروسته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د غورځنګ یو مشر لطیف وزیري مظاهرې ته په وینا کې ویل، له دوو لسیزو راهیسې حملې روانې دي چې دوی د درېدو غوښتنه کوي.
نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن غ په جانی خیل کې بل ټارګټ کلینګ وشو. د سکولینه میج لګیای د ملک سکیم وخت درون دی. می سولینه و تکو سناتی ور تکو چې دا پردای جنگ ته دغه خور نه لری کا.
ورزنګ دا مظاهره پر داسې محل کړي چې پرون په جانی خیلو کې وسلوالو د اف سی او سرتیره وواجه. پولیس وایي عمر حیات کلی ته په چوټۍ تلی و چې وسلوالو د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرالي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکه خېلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نښلولی و. خو د بنو یوه پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته وویل چې د شیرعلي وزیر او انور خان د وړ ګاډی د سړک غاړې بمي چاودنې ښکار شوی دی. د دواړو پېښو ذمواري چا نه ده منلې. انتظامیې د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانیخېلو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمنه ده. په سوات کې د ډاکټرانو ټولنې له حکومت غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د تختول شوی ډاکټر ژر تر ژره خلاص کړي. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو صوبایي ټولنې او د ځوانو ډاکټرانو اتحادي مشرانو پرون ماښام په خبري غونډه کې ویل چې ډاکټر زیشان په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسیني څاڅکو ورکوونکي روغتیايي کارکوونکي روزل او که حکومت یې د خوشې کولو لپاره سمدستي اقدامات ونه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. حکومت د ډاکټرانو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د مې پر 14 د شمالي وزیرستان انتظامي او پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې ډاکټر زیشان نامعلومه کسانو تختولی دی. د سوات د هغه ډاکټر د تختونې ذمواري چا نه ده منلې، خو چارواکي زیاتوي چې د خوشي کولو هڅې روانې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان د ټلویزیونونو پر ښځینه ویاندویانو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. د سازمان د ښځو د څانګې مشر حیدربار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې طالبانو له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره په چټکۍ خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په یو بیان کې د طالبانو اقدام غندلی دی او دا یې د شرم وړ بلل. تړلی دی. تیر ورځ د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې ویاندویان دی خپرونې په پټ مخ وړاندې کړي. هلته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د اقدام ننګه کړې او بېګای رسنیو ته ویلي چې دا دینی امر دی چې ټولې ښځې حجاب او نقاب مراد کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د مې د لومړۍ اونۍ په پای کې د حجاب په اړه فرمان خپور کړ چې له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شو. خو د طالبانو حکومت وایي دا کورنۍ موضوع ده او بهرنیانو ته پکې د مداخلې اجازه نه ورکوي. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې روسیې او ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه د په وینا په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زیلنسکی بیگانه وخت په ویډیوي وینا کې پر روسیې او ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري هومره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. نوموړي دا تور تکرار کړ چې روسیه توکم وژنه کوي. زیلنسکی ویل هغه سیمه په دوزخ بدله شوې او دا چې دا مبالغه نه ده. اوکراینی ولسمشر ویل د می پر 19 په سیویرو دونیتسک سیمه کې د روسیې او ځواکونو په بیرحمانه او مطلقه بې حسه بمباری کې 12 کسان وژل شوی دي. د ویل پر د احساس سیمه او د مرکزی اوکراین پر خارونو مسلسله بمباری روانه ده او دونباس بشپړ ویجاړ شوی دی. مسکو د زیلنسکی د تازه څرګندونو او تورونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. اوکراینی ولسمشر ویل پرون یې د برتانیې له وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپای ټولنې د کمیشن له مشرې اورسولا فون در لاین سره د مالی مرستو کرنیزو برآمداتو د د په وینا له ازوفستاله د اتلانو ایستلو او په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د خبرونو پای
خبرونه بل مشال اډیو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړ. کچر سربان کړي تر پای پاتې شي نو دو نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د باجبل په نوګۍ کې مزارچانو یې به تاڼې ته اور لګولې په اړه تازه تفصیلات په روانه کړې کې ولیدې شي. د پاکستان حکومت د روپۍ ارزښت لوړولو او د اقتصاد سمول لپاره د لزګونو قیمتي او غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز لګولې دي. پښتون اجغورن غورزن پرون په احتجاجي مظاهره کې د جاني خېلو او بکا خېلو د تازه بریدونو غندنه وکړه او ویل چې له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې روانه ناملې کې ګڼ خلک وژل شوي دي.
چکلا و دا خورتا یہ بدام نیر وڑلا بدمیش کوم اغا مشرون اغا افسرون چ اپا کیسا پیدل اغا یہ ٹارگٹ کرل.
تحریک انصاف ګوند د پاکستان سپریم کورټ له لوري د لوړپوړو جنایي قضیو د پلټونکو پر تبادلې د بندیز امر استایلی دی. خو د مسلم لیگ نون مخکښې مریم نواز ویلي سپریم کورټ دی د تحریک انصاف ګوند د بهرنۍ تمویل قضیې نوټوس هم واخلي.
فورن فنډینګ کیس کو 7 سال سے دبا کر رکھنے پر بھی ہونا چاہیے.
پاسوات کې په پرمختي چارو کې د ولسی وګړو د نظر او شمولیت په اړه یو غونډه شوه چې ورته بلدیتی چارواکو او ځای خلک ورغلی ول.
تر سو پورې د خلکو رائے په یو ترقیاتی منصوبه کې شامل نه نو هغه ترقیاتی منصوبه کامیاب نه شي کېدی.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړتیا تاسې غوږی د خبرونې په پیل کې مونږ څنګه تاسو ته ویل چې نن په باجول کې په نابګۍ کې یو پیښه شوې ده چې مظاهره چان په یو تاڼې ورغلی ول او هلته هغه تاڼې ته اور هم لګولې دي. په دې کې ځینې راپورونه تر مخه یو تن وژل شوی دی په تاڼې کې دننه. په دې اړه به تازه تفصیلات یو له هغه ځای نه د مقامي خبریال څخه اخلو. کوشش کوو چې هغې سره رابطه څنګه وشي نو د باجول د ناوګۍ د دې پیښې تازه حال به له تاسو سره شریکو. خو په روانه کړي کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو نو کوشش کوو چې که چرې رابطه روغ شوه نو هغې سره به خبرې وکړو. خو ستاسو پام د لومړي رپورټ په لور راګرځوم. په پاکستان کې په تیرو دوه اونیو کې د روپۍ ارزښت کمیدو بهیر روان دی او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپو خرڅېده. په کراچۍ کې د کرنسی ایکسچینج کاروبار د یو غړی ظفر پراچا تیر ورځ مشال لټویل چې په پاکستان کې د ډالر تقاضا په زیاتېدو ده. د حالت ته په کتو حکومت د کفایت شاري اقدامات اعلان کړی دي. حکومتي ویاندې مریم اورنگزیب تیر ماخام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته هم خبری کړی دي. تاسو پام به د دې رپورت په لور راګرځوم. خو څنګه تاسو مې ویل چې دا باجوړ پیښه چې دا پاغي اړه ما موږ سره دا غزای یو مقامی خبريال عرفان را سره ټلیفون په کرخه دي. عرفان زما غږ درځي ستړي مشي ډېر مهمه دی. تاسو عرفان ک لک د تازه حال را شریکي چې دا باجوړ په نوګي کې دا یو پیښه شوې ده. تازه حال څه دي؟
بالکل ګورې سندا سره چې ناوګي چې کوم تحصیل دی دا هډ کوارټر نه تقریبا 10 کیلومتر لري. دا په دغه کې ناوګي چې کوم سیمه ده دلته کې یو په ډریور د مخ کې یو کس چې کوم دی هغه به درک شو پرون او دغه شخص چې کوم دی هغه په یو کس باندې کې دا چې را دا کس چې کوم دی په دې کې بلوي سي د دې پور کې دوه کې کله چې دا لاش پیلو شو نو خلک هغه کس گرفتار شي او خلک چې کوم دی هغه مشتعل شو هغه په ناوګي تانه باندې چې کوم دی ورل هغه ډېر کلی خلکو او په تانه باندې حمله وکړه. تانه ته ورم واچو دغه شیشه هر څه مات کړی دي او ولزم چې کوم دی هغه بهر رويسته او بیا په کانو ته ورګو باندې راوړل دي چې هغه په نتیجې کوم دی هغه مر شوی دی. دا باجول د ډي پی او سمت ترمخه دا ملزم چې کوم په دې باندې شک وکړ د قطر واردات چې کوم دی دا کس ملوث وو دغه عدالت یا دغه تنو وړاندې کړی شوی ځکه چې د شک په بنا باندې دا نیولې وو. خو دې باندې اف آی آر یا پلسه نو در شوی د شک په بنا باندې دی نیولې وو او دا مشتعل خلکو چې کوم دی دغه بچ ورغلی او دغه تانه باندې هم چې کوم دی حمله کړی و غور واچلی او دغه شیشه هر څه مات کړی او دغه پس چې کوم دی چې کله هغه څه بهر وېستو نو هغه پکاڼو باندې وشتره پتا ورکو وایو او هغه په دې کې چې کوم دی هغه مړو.
په دې کې د پولیسو لخوا څه اقدام شوی دی او کنه اوس حالات څنګه دي په هغه ځای کې؟
بالکل جی پولیس کوم دی خپل کاروي شروع کړی دا کې چې کوم دی نه شکمن کسان چې کوم دی هغه هم نیول دي. د ډي پی مو ډي پی او چې کوم دی باجوړ دی عبد الصمد خان هغه وایي چې دلته کې په دغه علاقه کې کوم دی مکمل تحقیقات دي خبر روان دي چې را او دې کې کوم خلک په لوسه څوک پر اساس دغه کوم دی شپې دا کارونو دا چې نشو کېدل چې را او په دې کې یاد خلکو چې کوم دی خلکو لیدل ویني د شپې دا کار
د شناخت خبره تاسو کوي او دا تاسو وایئ چې د شپې د پیښه شپې د خلکو یا د مشکوک چې کوم دی کې ککلو دا غي شناخت مشکلو دی چارواکو لپاره؟
بالکل دغه لپاره چې کوم خلک غیر روانو دی الته فورن سرچ اپریشن شروع کړو چې کوم خلک بهر راوتی وي دا کړو د شک په بنیاد باندې دیني ولدي کې چې دا خلک په کوم دی کې دې شپې کې ککړي نو دا چې کوم دی باجول چې کوم خار هډ کوارټر دی نو دلته ورو دي کسان اسینه چې بیا دلته په دې خوشي او دلته کې اوسم چې کوم دی سرچ اپریشن روان دي د هدار خلکو خلاف او چې کوم مناقید یې غیر مو پولیس کوم دی په خپل ورخه کې غشت دي او دغه تل کوم سرچ اپریشن هم روان دي.
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې عرفان د خپل ځان ډیر خیال ساتي. دا مشال اډیو درنو اردوونکو ل باجوړ نه مقامی خبريال عرفانو چې په د باجوړ په نوګي کې د پیښې تازه حالي را شریکو چې د باجوړ په نوګي کې بیګا شپې نه وخته مزارشانو په یو تانې ورغلل او الته هغه ته ور ورته کو او الته یو مقامی تن چې په تانې کې و هغه وجل دې په دې اړه تفصيلات راځي مخته او هغه تاسو سره موږ شریکو.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لوي تاسو یې غوګي په پاکستان کې په 13.2 کې د روپی ارزښت کمیدو بهر روان دي او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. په کراچۍ کې د اسارو د کاروبار د ټولنې یو غړي ظفر پراچا تیر ورځ مشال لوي تویل په پاکستان کې د ډالرو تقاضا په زیاتېدو ده د حالاتو ته په کتو حکومت د کفایت شاري اقدامات اعلان کړي دي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویل د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون یې د قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. نوموړي ویل چې له دې کار سره به په دوو میاشتو کې دننه په هیواد کې د بهرنیو پیسو زیرمې زیاتې شي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف له چارواکو سره د پور پر شرطونو هم خبرو ته دوام ورکړی دی. شنونکي وایي د روپۍ ارزښت کمیدل د ولس پر ژوند مستقیم اغیز لري. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
په کراچی کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړاندې نامنګ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې خودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے
دی وای چنن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وزوا چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامدار توګه مخ په زیات دودی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړې دو سره یو څه وګټم خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 یو اونۍ کې ډالر بیا 2 روپۍ او 10 پیسې لوړ شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لرا تک راځي په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنن کې او د اقتصادي چارو کارپوها محمد مہتاب خان وائی چې ڈالر ارزخ سیوا کی گی نو اثر بای پام اولسوی
تا عوام باندی هم دا دی بوج دا وسپو راغل هم دی او نور با هم رازی که پیٹرولیم مصنوعات چی اغم منگا امپورٹ کو او اغم نور هم زیاد شی دا غیر ریٹونا نو دا دی اثر با براہ راس پا غریب عوام باندی هم کی گی زر مبادلہ زخائر هم لاندی را غرزی گی.
ڈان رسپانی پا خپل یو راپور کی ویلی چی پا پاکستان دا آئیم اپ او دا بہر حیوادونو شاو خواہی و سل 35 ارب ڈالر قرض ده. روان مالیکال کی چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړ شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق تمای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره لوزنامه کېدل او د زوړ پروګرام بیا بحالي ډیره مهمه ده. بلورتا وزیر اعظم شہباز شریف چې د ډالر په ارزښت کې پر لپسې زیاتوالی نوټس اخیستې وو د اقتصادي چارو پوهان یې د مای په 19مه اسلام آباد ته د مشورې لپاره رابللی وو. د دغه مشورې وروسته د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنیو مشر ملک بوستان د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
وزیر خزانه سره بیا آج بھی آن لائن میٹنگ ہوئی.
دی وای چې نن د خزانه وزیر او د سټیټ بینک د گورنر سره آن لائن ناشته کړی ده. په هیواد کې اقتصاد لډی رستونزو سره مخ دی. ډالر وستربلی سیوا کیږي منګ حکومت ته مشوره ورکړي چې سخت کامونه واخلي. باید چې پر روانو سو ورځو کې حکومت سختي پریکړې وکړي او حکومت دی خپل د سوداګرۍ کسر یا تجارتي خساره کم کړي.
پر حکومت سه امنه کې وو تجارتي خساره خپل کم کړي.
دوه ورځې وړاندې د خزاني وزیر مفتا اسماعیل هم په انلاین توګه د آی ایم ایف د ډلې سره په یو غونډه کې ګډون کړی وو او ویلي وو چې حکومت په ډیر زر اقتصادي بحران قابو کړي. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مای په 19مه ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې د اقتصاد د ملاتړ لپاره سخت کامونه اخیستي او د بهرنو هیوادونو څخه په لګجري ګاډو او نورو توګو په امپورټ بشپړه بندیز ولګوه او چې د دې ګامونو سره به هیواد په کال کې 6 ارب ډالره فایده وکړي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د نوي پور پر شرطونو او د پخوانی هغه د ستنولو د مودې پر غزولو خبرو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی روپۍ په دوامدار ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او د مئی پر 19مه یو امریکایي ډالر په 200 روپو خرڅېده. بلخوا حکومت د کفایت شاري له پلان سره سم له بهره د ګاډو په ګډون د و دیش قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. د روپی ارزښت څنګه کمیږي او د ډالر نرخ ولی لوړیږي؟ همدارس د ډالر نرخ لوړیدل پر ولس او اقتصاد څه اغیز لري؟ شاین بونیری د پښتني له پوهانو سره چړلې دي.
د پاکستان فاریکس اسوسییشن د مې پاتلسمه د پاکستان په اقتصادي وضع د اندېخنې سرګندونه وکړه او ذات اکړه چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قیمت 200 تا پورته شوې ده. د پداسې حال کې دا چې د خزانه د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ پاکستانی پلاوی په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. پاکستان غواړي چې ایم ایف ورته د 8 ارب ډالر قرضه ورکړي او د قرضې د بیا ادا کولو موده هم وغځي. آیا دا مذاکرات به کامیاب شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو شلونکي شیخ حسین وایي چې په دغه اړه په باور سره څه نشي ویل کېدی، خو ایم ایف بګوري چې آیا حکومت زړورې پریکړې کولی شي او بل دا چې پاکستان کې سیاسي قرارې شته او کنه. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
دا صرف دا خبر نه ده چې آی ایم ایف په چې دی بس مذاکرات به کامیاب شي او فورن به پاکستان ته یو قسط ورکړی شي، او چې کوم هغه سره اصل حق اګریمنټ شوی و غالباً د شپږ ارب ډالر هغه به زیات شي او هغه به 8 ارب ډالرو ته لاړ شي. که یو ارب ډالر چې دی نیکسټ فیو ډیز کې هفته دوه کې رام شي، نو دا مطلب نه ده چې دا ټول مشکلات به اکدم حل شي. اصل خبره دا ده چې آی ایم ایف سره چې مذاکرات کامیاب شي، دی به یو پازیټیو میسج لاړ شي. اوس دا مذاکرات کامیابیدل په دې پر کې څه پریډکشن کول ډیر زیات ګران دي. هغه وجه دا ده چې آی ایم ایف هم ګوري چې پاکستان کې د ټیم سټیبیلټی شته او کنه شته.
پاکستان د تیر سمودې نه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د سیاسي بقرارۍ لکبله کاروباري حل ځلې اغیزمن شوې دي او د شیانو بې لوړې شوې دي. هغه کوم عوامل دي چې په نتیجه کې د روپی قیمت راوغورځيږي او د ډالر قیمت نور هم پورته شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا اکنامک کوآپریشن په نوم د ادارې یو څېړنکار ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بېقراری، د کاروبار کمزور شرې او د بهر ملکی قرضو په حجم کې اضافه اقتصاد اغیزمن کړی دی چې ټول فشار په پاکستانی روپے پریوته دی. نوموړی نور وایي،
د بجټ خساره مو سره ډیره زیاته ده، د تجارت خساره مو سره ډیره زیاته ده، او په تیره تیره که مونږ د قرض د حجم ته وګورو نو ډیره زیاته ده. مونږ چې کم دنو قرض په مونږ باندې مخ په بره باندې روان دي، او دا ټولې خبرې چې کم دي نو اخر کې د اعتماد چې کم کمی دي، د څومره چې د بهر ملک انویسټرز دي یا ډومیسټک انویسټرز دي، هغه ستا په روپۍ کې اعلی راضي انویسټ کوي، تجارت کوي چې ستا په روپۍ باندې هغه اعتماد دي، نو دغه غیر اعتمادي چې کوم ده نو بنیادی هم یو وجه ده چې دا ډالر چې کوم دی مخ په بره باندې روان دي.
بلخوا په پاکستان کې د شیانو بیې لوړې شوې دي او عام خلک په خپل ورځني ژوند کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو چارواکي کریم خان وایي چې کچره دا لړۍ روانه وي او د ایم ایف او پاکستان ترمنځ د نوو قرضو په سر معاملې هواري نشي، نو کې دی شي د یو ډالر بیا 2500 روپو ته پورته شي، چې ورسره بعد شیانو په بیا کې نور هم اضافه کیږي. د ډالر د بیا لوړې دوه په عام اولس اغیز وی. په دغه اړه نو موړې وای،
منګه پېټرول د بار نه چې کم دنو امپورټ کو، نو زمونږ کم چې برآمدات دي، کم چې د بار مطمن شزونه امپورټ کو، نو هغه ټول ګرانيږي موږ ته په پاکستان او روپو کې. د دې نه علاوه ډېرې کارخانی داسې دي چې هغه را میټیریلز چې کم دنو هغه د بار مطمن امپورټ کوي، چې را میټیریلز هم کارخانه دارو ته چې کم دنو ګران ملاويږي، نو هغه سرم چې کم دنو قیمتونه بنور سیوا کیږي. موږ چې بیرونی قرضه کم اغستې ده، نو هغه ټوله په ډالرو کې ده، چې کوم ریوینیو ده هغه په روپو کې را روانه ده، او بار د هغه موږ چې کوم دی نو د قرضې چې کوم پیم سرویسز کوو، سرویس پیمنټ کوو، نو هغه مطلب دار چې په ډالرو کې ده، نو زمونږ د قرضې چې کوم دی نو حجم مو سرم سیوا کیږي.
په عین حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت د بیړني اقتصادي پلان د لاندې له بهره د 8 غیر ضروری توکو پر وړلو د بندیز فیصله کړی ده. لدغه ورستو وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې فیصلې سره بعد د هیواد قیمتي زر مبادله خوندې شي.
شاید بنلو چې تاسو راپور وړاندې کوو. د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره پر پلټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نوو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولې ده. دا امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال په ریاست کې 15 کسیزه جرګه گئی پرون د اوریدنې پر مهال وکړه. بندیال د مئی پر 13مه د احتساب په قامی اداري نیب د تحقیقاتو په وفاقي اداري اف آی اے او احتساب عدالتونو کې د پلټنو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څیرلو لپاره نوټس اخستی وو او جرګه گئی اعلان کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ دا اقدام ستایلې دی. خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ ور باندې نیوکې کړې دي او د په حکومتي چارو کې لاسوهنه بلل ده. شنونکي وایي نوې حکومت اکثر لوړپوري افسران بدلوي او نوې داغي پر ځای ټاکي. نور تفصیل د غلام پوسټ په رپورټ کې و.
د سپریم کورټ لخوا په نیب اف ای اے او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادلو او مداخلت په سر د اسخود نوټس رستو د مئی په 19مه نیټه لومړی اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شوه. ستر عدالت د احتساب د لوړې کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوري حکومت د احتساب په قومي اداره او نور پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او دغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده. خو په ایتیادی حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې نیوکې کړې دي او د سپریم کورټ د اسخود نوټس د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بللې دي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشري مریم نواز په سرګوده کې د مئی په 19مه نیټه د خپل ګوند د کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکې کولې. خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اغستل پکار دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں
زه د پاکستان ستر عدالت ته ویل غواړم چې کله تا د شهباز شریف په ضد از خود نوټس اغستلې دي نو ستا ډیره مننه. خو بشیر میمن چې د ایف آی اے مشر وو نو د هغه په لګول شوي تورونو هم د خپلې اندي یو نوټس پکار دی. شهزاد اکبر چې ایف آی اے او نیب یې کارولو نو په هغې هم یو نوټس پکار دی. او د فارن فنډینګ کیس چې د وو کلونو نه فیصله کیږي په هغې هم یو از خود نوټس پکار دی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نوی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکې کوي. نو په جواب کې هغه وویل
مسلم لیگ نن خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارس چې کوم د سیاسي انتقام په تور باندې پی ټی آی په حکومت کې شو زمو په خیال باندې چې د دې ارس کې لګي دي خلک هم ارس ګوري په کار دادي چې د ثبوتونه د مخې ته راوستي چې سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هر خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راځي ما ته وایي چې دا ستاسو مبارک زمو خیال دی چې تاسو د بدنیتۍ په بنیاد باندې ارسه کوي. د سره به د ملک اون چلی دا ارسه د پیپلز پارټي په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودھری د پاکستان چیف جسټس وو نو سیاسي جماعت تک په ازادۍ سره د کار کولو موقع ور نه کړی شي نو هغه به څنګه به خپل کار وکړي لکه د هغه اعتماد به څنګه جوړیږي.
په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي د نوی حکومت د راتک سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادله د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدلې وکړي یا د هغه کې دیو دین بل دې ته کې دا غټه وجدار چې مخکې دلته کې پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان تحریک انصاف کې چې کم چارواکی په کومو کومو دو کار کا نو هغه خو د اس به اختلاف سره ډیر زیاتی او کړو نو ظاهر خبر ده چې د دې بدلی چې کوم دا خو په کار و او اوس چې دا د لیدا غي نوټس سره زمان دا ده چې دا یو خبره نه ده دا جمهوری سیاسی نظام کمزور کول دی او د ما اندازه دا چر دی به نتیجه خینی.
خو په سپریم کورټ کې د مې په 19 نیټه د دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپلو سرګندونو کې ویلی دی چې د دې از خود نوټس په سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکونه په یره تر هکیدی، بلکې دا ګامې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اغیستلې دی.
غلام غوث چې تاسو رپورټ وړاندې کوو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دی. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې زبر.
د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په موخه د گاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګول دي. حکومتي ویان دی مریم اورنګزیب پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه تویل، په دې کې د ځینو برقي سامانونو او آلاتو، شخصي وسلو، سینګارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 8 شیان شامل دي. نوموړي وویل د دې اقدام موخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنیو اسعارو د زیرمو خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب دا وکړه چې د دې کار په نتیجه کې به پاکستان وکولی شي چې د یو کال په موده کې د 6 اربع ډالرو زیرمې ولري. په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې د روپیو ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې 1 امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پښتون ژغورنې غورځنګ په حکومت غږ کړی دی چې سمدستي دې په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي سرتیري تر وژنې او په بکا خېلو کې د کالج د 2 استادانو په چاودنه کې د ژوبلېدو وروسته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد دې پریکنده اقدام وکړي. انتظامیه د غورځنګ د مظاهرې په غبرګون څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمنه ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندونو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې ویاندویان دي خپرونې په پټ مخ وړاندې کړي. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د اقدام دفاع کړې ده. او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې روسیې ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زلنسکی بیگانه وخت په ویډیوي وینا کې په روسیې ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري هومره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. مسکو د نوموړي د څرګندونو او تورونو په غبرګون څه نه دي ویلي.
خبرونو لنډیز مول پامیر ساحل واوریدو. امریکای ولسمشر جو بایدن په ناتو سازمان د فنلند او سویډن د ورګډېدو کلک ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویل د هغوی د غوښتنې راپورټ کانګرس ته وړاندې کوي. دا تر هغې وروسته دا چې هلسنکی او سټاکهوم په هغه فوجي سازمان د ورګډېدو درخواست دایر کړ. روسیې او ترکیې په ناتو کې د هغو هیوادونو د ورګډېدو مخالفت کړی دی. اسدالله لودین د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې راپورټ مهمه برخه دروروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل دا یو ویاړ و چې پرونی د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړي دي. هغه غوښتنه چې په ناتو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناتو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناتو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناتو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پر اختیار ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړی چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسي ولسمشر ویلي ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په جواب کې ویلي له ناتو سره یو ځای کیدونکې نوې هیوادونه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کیدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچې په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال دې تاسو غوږی پختون اژغورن غورزنګ او ګڼو پلویانو یې پرون د بنو په جاني خيلو کې د اف سي یو سرتيري د وژني او په بکاخيلو کې په یو چاودنه کې د شمالي بلوچستان د یو کالج د دوو استادانو ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهره ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي دي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورزنګ د غړو د انتقادونو او د پرونی مظاهره په جواب کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړي چې په شمالي وزیرستان او جاني خيلو کې د عملیاتو ته دوام ورکړي دي. اخوا د جاني خيلو پولیس وايي د اف سي سرتيري په چټي کلی ته تلو او چې وسلوالو تیر ورځ د کور مخې ته ویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه خوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخيلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورن غورزنګ وايي وسلوالو د خوونکو په ګاډي پوری مقناطیسی بم ان خلولې وو، خو د بنو د پولیسو یو چارواکي پر مشارډو ته ویلي ول چې د شیرعلي وزیر او انور خان دواړه ګاډي د بخنه غواړم انور خان دا وړ ګاډي د سړک غاړې بمي چاودنې ښکار شوې دي. نور تفصيل د عمر وزیر په دې رپورت کې وو.
دا جانی خیل تانه سچو سے درحمان او زای خلکو پوینا د مئی پنونه سما بچا کی او سیدون کې عمر حیات چې اف سی کې ملازم وو پر رخصتی راغله وو. وسلوالو د کورمخې ته پر ډزو و وژلو. د پولیسو په وینا د نامعلومو زید مقدمه دایره شوې. د جاني خیلو بنو او شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ غړو تیر ماښام د برید او شمالي وزیرستان میرعلي ډیګری کالج دوه خوونکو په بامی برید کې ژوبلې دو زید بنو کې لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر اید رحمان وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډی ته په کالج کې بم نصب شوه بکا خلو کې ور وچاو دی دو
فسراورز کالج تک سنن نوازی اشرالی په ګاډي پره میګنټ بم شخوي بیا پولیس رودریمی دا ځخ کوچه تی چرونو وځه بم شخ شوی دی. آیا میش دا پښتنه کی چې دمر زره ور خلک سوکتی چې په فاوج روتیر شول کالج پس کورټی ګارد نه نوتل د پروفیسر په موټر پره بم شیاش.
د پښتون ژغورنې غورزنګ جاني خیلو غړې لطیف وزیري وویل چې د دوی لسیزونه په جنگ کې سوځېدلی نن هم د جنگ او تشدد نه خلاص نه دي.
شل کوله مخ کې چې کله و د خورته یا بدم نیر وړله به د میش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې اپا کې صاف دل هغه یې ټارګټ کړل دا خالي کې دولت وروسته په میش مسلط کو. نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن که په جانی خیل کې بل ټارګټ کیلینګ وشو د څو کولې نه میج لګیای د مل سکیم وخت درون دی می سولینا وتا کو سناتیا ورتا کو چې دا پردای جنگ تا دې تک خور نه لری کا.
په جانی خیلو کې د نوړان د هم وسلوالو دوه د اف سی ال کاران چې په رخصتی راغلی ول په هدفی بریټ کې وژلی ول او هم د پولیسو دوه ځای سرتيري هم چې جانی خیلو ته په رخصتی راغلی ول وسلوالو په هدفی برید کې وژلی ول. تیر کال د غلطه په هدفی بریدونو کې وژل شو زید جاني خیلو د مارچ او جون په میاشتو کې اته ورځې او بیا اته ویش ورځې پر لتون کړی ول. بل طرف حکومت او فوز هم په وار وار داوی کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او د پاتې وسلوالو زید یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه ته وي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی بارے دا لاسا یاد ا لوگے لاسا نو دوی سارے سم زمنگ سغم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
مشال اوریدو تاسو غوږی په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر خزینه ویاند ویانو د مخ پټولو جبري کېدو ته خبرګرونه خبرخ شوې دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د سانګې مشري حیدربار پرون ویل چې له عامه ژوند د خزو لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ روان دی. دا په داسال کې دا چې پرون یو شمیر ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاند ویانې باید په پټ مخ خپرونې وړاندې کړي. یو شمیر خبریالانو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د حکومتي امر دفاع کوي. نور تفصیل د اسد الله لودین په دې رپورټ کې و.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شوې چې پر پوړنی سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویانې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي حیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوږد کړی دی. خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډېر تر سترګو کیږي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې ننګه وکړه.
خواهش ما میاست که هم افغانا با خوهرهای ما
زمور هیله داده چی طول افغانان او خویندی مراعت کری. یو دینی امر دی، داسی امر دی چی دوی او کورانیو لعفت او عزت سرایم راسته کبی. دا کوم گواش نده، تاسو خبری است چی چمو ده مخ که ده کورانا او بال کبل خلق مجبور و چی ماسک بند کری. اوز که دینی امر هم داسی وی سون زید سده.
اگر امر دینی هم شو یک چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبد اسپوګمۍ بیا د خاغلی مجاهد خبرې قانې کوون کې نه بولی.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په څلور بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمې او د سه شنبه په ورځ د غرمې په یو نیمه بجه اوریدای شي.
په خوست ولایت کې له روغتۍ ادارو څخه تازه فارغان غوښتنه کړې ده چې په حکومتي او شخصي ادارو کې دی ورته د کار موقع برابر شي. دوی پرون د فراغت غونډې پر مهال مشال رتویل سمدستي کارته اړتیا لري چې د ټولنې خدمت وکړي. د طالبانو د حکومت سیمه چارواکي وای د ځوانانو لپاره د کار موندلو په لټه کې دي. دوی زیاتوي چې هڅه کوي په روغتونونو او کلینیکونو کې وړ کسان په کار وګماري. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیسي اقتصاد خورا خراب شوی دی چې له وجې ګڼ کسان له دندو بي برخې شوی دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو.
په خوست کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسساتو او انسټیټیوټونو فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د خپلو مسلکونو کې د کار او خدمت کولو زمینه برابر شي. فارغانو یادې غوښتنې په دې ولایت کې د النور په نوم د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ څخه د فراغت په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. د فارماسي څانګې فارغ ممتاز باوري د عامه روغتیا ریاست او د دې برخې د نور مرستندوی بنسټونو غوښتل چې روغتیایي مرکزونو ته د دوی د جذب په برخه کې همکاري وکړي.
هله کوم چې موږ ته هغه محصلین چې فارغ شوي دي کاري زمینه برابره کړي ترڅو د دې محصلینو څخه سمه استفاده وکړي او سمه ګټه واخلي.
د النور انسټیټیوټ مشر محمد اکبر نوري وایي محصلانو ته د زده کړو پر مهال د نظري زده کړو په خوا کې په بیلابیلو روغتونونو او کلینیکونو کې د عملي زده کړو زمینه هم برابر شوي وي.
یو سلو شپږ نوي تنو ورونه او فیان دوی فارغ سندونه ترلاسه کړل چې له جملې شپږ وی خوندي وي. دوی د خوست په مختلفو کلینیکونو کې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړو ترلاسه کړل چې نن ورځې په ډیر ویاړ او خوښۍ سره ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کوي.
د دې ترڅنګ د انسټیټیوټ خزانه فارغانی وایي اوس مهال دوی ته د زده کړو شرایط سخت شوي دي. د قابلګۍ د برخې فارغ محبوبه له چارواکو غوښتنه وکړه چې د ښځو د زده کړو او کار په مخ کې پراته خنډونه لري کی.
ډېر سخت یم خپل زده کړې پر مخ بدلې او د خوست ولایت ټولو مشرانو څخه هیله کوم چې زموږ خویندو ته زیاتې پر مخ تللې زمینې برابرې کړي چې دی درسونه او زده کړې وکړي.
فارغان په دې ورستیو کې پر خزو باندې وضع شوی محدودیتونو ته اندېښمنې دي. وایي د خوست په شان د افغانستان ډېری اطرافي سیمې له پخوا حتی د برکې حجاب کوي، خو بیا هم تر اوسه د دوی په مخ کې ښوونځي تړلې دي. د یاد طبي انسټیټیوټ یو بل فارغه رشیده وایي
چې په واسطه زموږ ښوونځي تړلې دي. نه له دوی نه مې هیله هم دغه ده چې د دوی طرحه به نوره بشپړه شوې وي، یعنی دوی ته د خپل مکتبونه خلاص کړي چې دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. وخت چې سره زر دی ولې زموږ وخت دی ضایع کوي؟ همدغه علت دی چې زموږ خویندې د څو میاشتې د درسونو لاره پاتې شوې.
بل لوري ته د خوست سیمه ییز چارواکي وایي دوی ځوانو کدرونو لپاره د کارموندنو په لټه کې دي. د ولایت مقام د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل
په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت په ځنګړي توګه د خوست ولایتي اداره د ځوانو کادرونو لپاره د کاري فرصتونو د پیدا کولو په لټه کې ده. زموږ ټوله هڅه دا ده چې د روغتیا په سکتور کې داسې کادرونو ته د کار زمینې برابرې کړو چې هغوی وړتیاوي ولري او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کولای شي.
په خوست کې هر کال شیخ زاید پانتون په دې ولایت کې د لوړو زده کړو له څو مؤسساتو او د نیمه لوړو زده کړو له انسټیټیوټونو څخه زرګونه کسان فارغيږي چې په دې کې لږ شمېر کسان دایمي کار او بوختیا پیدا کوي. خو د فارغانو ډیره برخه به کار پاتې کیږي او آزادو کسبونو ته مخه کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
مشرلوت تاسو اغواګي. د خبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو وزارت او د جرمنی د نړیوال پرمختګ ادارې جی آی زیډ د مئی پر 19 په سواد کې یو غونډه جوړه کړې و چې پکې پوهانو د ولسی مسلو د هواری او د پرمختیایي چارو پر تر سره کولو خبري وکړي. غونډې ته د بلدیاتی ادارو د نو منتخبو چارواکو ترڅنګ ولسی وګړي هم وربلل شوی ول. په منګور کې د غونډې ګډونوالو مشال لته ویل د خپل حقوقو او د کار په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړل. نور د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو
سوات منګور کې د میونسپل کمیټې په حال کې جوړ کړی شي غونډه کې شریک منتخب شوی بلدیاتی نمائندګانو او عام ولستا پوهانو ویل چې د پاکستان پاین کې د یو سل سلويخ الف تر سوري لاندې مقامي نمائندګان ټاکل او هغوی ته انتظامی سیاسي او مالی اختیار ورکول دي. په دغه لړ کې کال 2019 کې صوبایي حکومت بلدیاتی نظام کې بدلون منځوري او د هغې تر سوري لاندې ټاکنې شوی. سیمینار ته د جرمني حکومت ادارې جي اي زد ریجنل مشر عنایت الیشا ویل
په ټوله دنیا کې د ترقی لپاره یا د پرمختګ لپاره په ټوله دنیا کې کم ماهرین چې دي هغه په دې خبره باندې متفق دي تر سو پورې د خلکو رائے په یو ترقی یافته منصوبه کې شامل نه نو هغه ترقیاتی منصوبه کامیاب نه شي کېدی. د خلکو د رائے معلومولو لپاره د خلکو رائے شاملولو لپاره داسې قسمه مواقع پر هم کول ډیر زیات ضروری دي. کمزې خلک خپل ادارې وتا سوالم تیو کې داغی اکاؤنٹیبلٹی مو کی یعنی مطلب دارے چې تاسو څه کوي څنګه کوي او ولي کوي او سمره لکه تاسو سره بجټ ته هغه بجټ تاسو په موږ څنګه لګوي تاسو ذمہواری سره بطور سرکاري ادارو او ځان سره ذمہواری سره بطور عوام.
سیمینار کې د ضلع سوات مقامي حکومتونو سیکرټری امجد علي ویل چې د عام ولس هر قسمه مسلې او حکومتي خدمات ترلاسه کولو کې د بلدیاتی نمائندګانو اهم کردار دی او په کار ده چې عام خلک د خپل منتخب شوی نمائندګانو سره په رابطه کې وي.
د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل مطلب دار چستا په دهلیز باندې تا تا انصاف نو کدی انصاف خبرو کو نو دا غو ډیر ګران ټکه ده په یو لګ ډیر آسان ده. خدای مطلب دار چې دی ویلج کونسل د نیبرهود کونسل دفتر په هر کوڅه کې په هر محله کې چې دا څه سم مسلې نو دا چیرمان صاحبان ممبران د څومره ناس دي په کار دار چې دوله سره نشي چې دا جوړو د دې ډایرکټ ویلج کونسل دفتر ته لګي هغه دا سره ریلیټډ یو کني د ناس د معلوماتي دفتر ده د ته به د هر ډپارټمنټ پتی د به هغه ته بیا لاره شي.
سیمینار کې مقامي خلکو د سیمې مسلې هم وړاندې کړې. په دا اړه د فیض آباد یونین کونسل نو منتخب چیرمن ضیا الحق وایي چې دوی د ولس سره د مسلو حل کول لوزونه کړي او دا به ورته حل کوي.
فلال خو زمونږ له حل برداري نه شوی ان شاء الله چې حل برداري څنګه زمونږ وشي او کونسل زمونږ سٹارټ شي نو موږ به د عوام دا کم اواز چې دی د عوام چې دا کم مشکلات دي د اوبو په مسایل دي زمونږ د صفائی مسایل دي نور چې کم دي وړې ټکه پکه مسایل دي یا د سکولونو یا د صحت په مت کې نو اب موږ په خپل کونسل کې انشاءالله چاته او د خپل می سره تحصیل چیرمین سره باغ شي ارکو او په هغه کونسل کې بعد هغه په د حل کولو کوشش کوو انشاءالله.
په ضلع سوات کې 200 او 14 ویلج او یونین کونسل دي چې پکې هم دومره خزي د هر یو یونین کونسل یا ویلج کونسل نه منتخب شوي. سیمینار کې شریکې د ملکانو نو محلي نمائندګونکو بیگ اپ شهاب رستا مشال ډېرټول چې دی نظام کې د خزو مسلې حل کول هم خه مقدمه
ډېر خزه په کورونه کې د سیناستي دی اغه مطلب دا غي سره ډېر ډیپلوماسي اختیارات شته هر څه شته مطلب اغه ته د سیسنه صدقه دی نو زه غواړم چې موږ د دې خزو د اواز مخکې بوزو موږ د دې خزو د مسائل هم مخکې دغه کوی اواز د سړونو په دې کې د خزو او نور هم مطلب د لار او د سپایان او دی په اړه کې
سیمینار کې ګډون کوونکي د منګوري فصل حمید وای چې عام ولست هم د مسلو حل کول لاره خودلو لپاره روزنه پکار ده.
زما په حساب تقریبا ماته نن چې کوم معلومات ما تلاش تقریبا کم اس کم یاره زما مطلب 30-40% ماته مزید په دې مطلب زیات مسائل په پتا ولاګي چې مطلب د ټي ام اس روز دي یا میونسپل کارپوریشن ستا وای کنه یا مطلب یا په د واس د لیسونه مسله د خلکو د سون تکلیف ته کدي څه ورنکي کیږي مطلب زیات په هرازي زیات خلکو نه مسائل مورو دغه حال مورو
د خیبر پختونخوا په ټوله صوبه کې په دوو مرحلو کې د مقامی حکومتونو لپاره د یونین کونسل او تحصیلونو په کچه ټاکنې شوې. خو تر دې دمه دغه نمائندګانو ته ذمہواری لا نه دی حواله شوې. حکومتي چارواکي وایي چې د جون په میاشت کې د بچت وړاندې کېدو وروسته به دغه نمائندګان په رسمي توګه خپل ذمہواری تر سره کول شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ډیو ته تاسو غوږی په خبر کې د پښتو لیک لوست د دو دبلو او د یو کړه لیک دوت په اړه دوه ورځې غونډه وشوه. غونډې ته د خیبر پختونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالان، شاعران او پوهان ورغلي ول. د مئی پر 13مه د غونډې تر پای وروسته د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشر لته ویل ژبه هغه محل پرمختګ کوي چې پکې لیک او لوست او همدارس علم عام وي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پښتو ژبې د معیاري لیکلوس لپاره باید پراخي هڅې وشي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې وو.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیکلوست پرمختیایي او املایي ستونزو د سرخط لاندې دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي، په لیک پاول سره د لوست پاول سره دا څلور جوز دي د یوې ژبې د لپاره، پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي. په دې کې چاته ستونزه نشته، ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوا بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دی. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک لوست ذرایع او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایع عام کړل شي، او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړي ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوا بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی، کومنګ نور د پرمختللي ژبې وګورو د دې د لپاره ډیر زیات کار شوی دی. دسی بحثونه چې عدالته کیږي یا په باړګلۍ کې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. دې کې ستونزې په نخه کیږي، په دې کې زمونږ د ژبو نږدېواله په نخه کیږي، د لهجو بحثونه را مطرح کیږي، د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د مختګ د پاره ذکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي. کومنګ د سی بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد معیاري ژبون لرو.
خود پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلۍ په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن جګ پوهان په کومه املا سلا شوی وو، په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځول شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په باړګلۍ کې یو اجتماع رابللی و او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې، او هغه فیصلې د باړګلۍ د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دا هغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه سقم پاتې دی چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 23 چې دا کوم پښتو کې اکیډمۍ کوم سیمینار دوه ورځنۍ منعقد کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي، او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل
زمانو سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، کله هغه کې بل څوک انټر شونه دا هغه لهجه خو نشي ویل کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی، زمونږ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو د له سره مونږ له پکار دی چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو، لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، لیکل کو د یو بل نه جدا کو، خو کنه نصابی ژبه زمونږ یو شي. نو الله ودا کار کیږي چې زمونږ پوهان او غواړي، زمونږ لیکوالان او غواړي، نو دا کار به ډیر زیات آسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو، او د پښتو ژبې د پرمختیایي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې شو